داشته باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم جنور دین کو په دې هره چیرې جوړی زنزرانې سوسیم پرسته دی وخت خبرونه اوري د افغان موترزو خزو یو خزخ د امنیت د شورا غونډه ته د طالبانو سره د تعامل په اړه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما د مشر ورستیو سرګندونو ته په خبرګون کې ویل چې دا ټول تعامل نه یوازې د دغړلې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي بلکې په سیستماتیک ډول د افغان مرمنو د ځپلو سبب هم ګرځي درغوانی شنبه د ورځې په نوم د افغان موترزو مرمنو یو خزخت د بندو دروازو شاته په افغانستان په یو نامعلوم ځای کې په یو جوړ شوی غونډه کې چې ویډیو یې د شنبه پر دسمبر 15 رسنیو ته استول ویل دي چې د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو تعامل د افغانستان په ګټه نه دی د طالبانو د کنټرول لاندې رسنیو د سمنګان ولایت د سیمې چارواکو د معلوماتو په اساس ویلي چې په دغه ولایت کې د ډبرو سکرو د یو کان د یوې برخې د پریوتلو له امله لږ تر لږه 15 کارګر په یو کان کې بند پاتې شوي دي دا پیښه د شنبې د ورځې دسمبر 14 ماښام مهال سمنګان ولایت د دراسوف پاین ولسوالۍ د سفید خاک د ډبرو سکرو په کان کې رامنځته شوې ده د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر خبري ایجنسی تک شنبې پر دسمبر 15 د سیمه ایزو چارواکو له قوله ویلي چې په کان کې د بند پاتې شو کارګرانو د ایستلو لپاره هڅې پیل شوې دي د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت وایي چې حاجي عبدالستار بارکزي په نوم یو افغان امریکا ته د هیروین د قاچاقور طالبانو او حکاني شبکې سره د مالی مرستې په هڅو په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی دغه کس حاجي عبدالستار عبدالمناف په نوم هم یاد شوی دی منصفه پلاوی د 2023 کال د اگست په میاشت کې د 2 اونیو غونډو وروسته هغه تورن پیژندلی و او محکمې ورته د بند سزا واوروله د نیویارک سرنوال جامیان ویلیمز ویلی حاجی عبدالستار عبدالمناف د زهرو په زیارت کې داخلو هغه خپل د نشې توکو د کاروبار د پرمخولو او متحده ایالاتو ته د نشې توکو د عملیاتو د غزولو لپاره د ترګرو طالبانو نه ګټه اخیستي هغه د وسلو په زور د یو حساس شاهد د غلي کولو لپاره د هغه د تختولو له حسې څخه ډډونه کړه لریکه مرغه زمون قانون د پلیکیونکو متحدینو او دغه ادارې د مسلکی سارنوالو په همکاري د هغه د نشې توکو د کلنو ترګری تر پای ټکه کې خپل شو د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن وای امریکایي چارواکي په سوریه کې د هغه یاغیانو سره مستقیمه اړیکې لري چې تیرونه یې د بشار اسد حکومت رنګ او واکې ترلاسه کو سره له دې چې د هیتو تیرل شام ډله د متحده ایالاتو حکومت سره د ترګر سازمان په توګه سبتا خو انتونی بلینکن شنبه دسمبر 14 په اردن کې په خبری کانفرنس کې په عامه توګه تایید کړ چې د متحده ایالاتو حکومت د دې ډلې سره په مستقیمه توګه اړیکه کې دی د امریکا د تر ټولو لوړ پوړ ډیپلومات په دې حق له ویل هو موږ د حیات تحریر الشام او نورو اړخونو سره په اړیکه کې یو د سوریې ولس ته زموږ پیغام دا دی چې غواړو هغوی بریالي شي او زموږ ورسره مرستې کولو ته تیار یو انتونی بلینکن داسې مهال د سوریې یاغیانو سره د خپل هیواد د اړیکو موضوع تایید کړه چې 8 عربي هیوادونو ترکیې ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو چارواکو د ټول شموله سوله ییز او غیر فرقي سوریې لپاره ملاتړ څرګند کړی د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې په افغانستان کې هر ورځ 200 ماشومانو ته په ښوونځیو کې ناشته برابروي چې د هغوی سره ښوونځیو ته په حاضرېدو او زده کړو مرسته کوي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ دسمبر 14 په یو رپورټ کې ویلي چې اوس مهال د پروګرام د افغانستان په 200 لومړنیو او 900 کلیوالو ښوونځیو کې 150,000 نه زیاتو نجونو او هلکانو سره د خوړو د برابرولو د پروګرام له لارې مرسته کوي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د مرسته په ښوونځیو کې د جنو د حاضرې دو سره ډیره مرسته کوي او هغه کورنۍ چې ښوونځیو ته د خپل لوڼو د استولو په برخه کې رنازره دي حسابول کیږي چې خپل لوڼې ښوونځیو ته واستوي د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په جنوبی وزیرستان کې د امنۍ او دغه هیواد د پوز لخوا په ولسی کورونو د هوان مرمیو تو غول په ځی جرګه شوې ده د دسمبر په 14 په دې جرګه کې د بر جنوبی وزیرستان په سره روغه سیمه کې درې مسجد جرګې مشرانو د حکومتي چارواکو نه په دغه ولسوالۍ کې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. د جرګې یو مشر شیرپاو مسجد وایي چې د دې مهمه غوښتنه په خپلې خاورې د امن غوښتنه ده. د ترکیه دفاع وزیر یشار ګولر د یک شنبه په ورځ دسمبر 15 ویل که په سوریه کې د اسلام پالو یاغیانو په مشرۍ نوې حکومت تریو غاړي چمتو دي چې پوځي مرستې ورته برابرې کړي. د ترکیه د حکومت خبری اجانس انادولو او نورو رسنیو د رپورټ په اساس ګولر خبری اعلان ته ویل چې د سوریه نوې رهبرۍ ته باید فرصت ورکړل شي او ترکیه چمتو ده چې د نوې حکومت لخوا د غوښتنې په صورت کې لازم ملاتړ برابر کړي. او د اسرائیل تر ټولو ستر ښار تل ابیب کې شنبه دسمبر 14 لسکولون زره کسان لارو کوڅو ته راوتلي او د پاتې برمته شو کسانو خوشی کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوله. مظاهره چیانو چې د یو شمېر د کورنۍ غړي لای هم په غزې کې برمته دي. په داسې حال کې د اسرائیل د حکومت نه د حماس ټلې سره د اوربند او برمته شو کسانو خوشی کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوله چې سباندې 14 میاشتې کېږي په غزې کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده. ترنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاشتو تمدید سره مخالفت کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبری آژانس د طالبانو د یو حکومتي ویان په قول ویلي چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه به هیڅ مثبته پایله ونه لري. په همدې حال کې د افغان ښځو د اعتراضي حرکت یوې ډلې د افغانستان سیاست په اړه د ملګرو ملتونو د بیا غور کولو غوښتنه کړې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه پریکړه وکړه خو ښکېل غاړې ناراضي ښکاري. طالبانو د هغو بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاشتو د تمدید په اړه خبرګون ښودلی دی چې د طالبانو او هغو اشخاصو او ډلو پر وړاندې وضع شوي کوم چې د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ پېښوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د دې پریکړې هیڅ نتیجه به نه وي.
د دې بندیزونو دوام د بشري حقوقو د ارزښتونو په وړاندې د بندیزونو دوام دی.
در قوانین شنبه د ورځې په نوم د افغان معترضو مېرمنو یو خوځښت هم د بندو دروازو شاته په نامعلوم ځای کې په یو جوړ شوی غونډه کې چې ویډیو یې رسنیو ته استولې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما د مشر وروستیو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي دي چې دا ډول تعامل نه یوازې د دغه ډلې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي بلکې په سیستماتیک ډول د افغان مېرمنو د ځپلو سبب هم کیږي. یک
ماه پهانه برکناري خانم روزا اتنبای و رئیس یونما در افغانستان هستیم و می خواهیم فرد بجای او تعیین شود که بجای طالبان و ترکستان از حقوق بشر و زنان در داخل افغانستان حمایت واقعی نماید و اعتبار یونما را در افغانستان دوباره احیا نماید. دو، تعامل با طالبان نه تنها باعث تقویت طالبان گردیده بلکه باعث گردیده تا وضعیت حقوق بشر مخصوصا وضعیت زنان شدیدا وخیمتر شود. بنابراین ما خواهان توقف فوری تعامل با طالبان هستیم.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رائے په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. د امنیت شورا له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوه نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي.
زه فکر کوم چې د افغانستان د قضیه حل هم دغه دی چې باید تعامل موضوع مخته یوسو. طالبان په دا درې نیم کال کې اوس خپل طالبان هم ودې ته متوجه شوي دي چې که تعامل ونه کې هم به د ملي خبرګون سره مخته سي، یعنی خلکو په عکس العمل سره به مخته سي و هم به د جهاني خبرګون سره مخته سي. دوی پوسوله چې که ملتونه وغواړي دغه سی سرنوشت چې په بشار الاسد باندې راغی دغه سرنوشت په مراهیبت الله باندې هم راځي. د ملت زور بیا هغه زور دی چې هیڅ څوک بیا مخ نشي نیولای.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاذ او د یونما مشر روزا اوتنبای و د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته په وینا کې طالبانو سره د ملګرو ملتونو د تعامل څخه دفاع کړې ده او دا تعامل یې د افغانانو په ګټه ګڼلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټ چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی امریکایي چارواکي په سوریه کې د هغو یاغیانو سره مستقیمی اړیکې لري چې تیره اونۍ د بشار الاسد حکومت ړنګ او واکه ترلاسه کړ. بلخوا اسرائیل د شنبه په شپه په سوریه کې شاوخوا څلوېخت هوایي حملې کړي او د پلازمېنې دمشق شاوخوا پوځي پوستې ویشتلي. په همدې جریان کې د ملګرو ملتونو استازي د سوریې د سیاسي ادارو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د بشار الاسد د رژیم له ناڅاپه نسکورېدو یوه اونۍ وروسته د سوریې خلک د ازادۍ له نوي احساس سره ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. وسلوال مخالفین چې په ناڅاپه توګه د یو هیواد مسؤلیت ورپغاړه شو، د احساساتو ډکو خلکو سره مخامخ شول چې نوي ازادۍ ته لیواله دي.
دا صد حکومت د نسکورېدو یوه اونۍ وروسته موږ بیرته پوهنتون ته راغلي یو. وضعیت آرامه دی او استادان موږ نور هم هڅوي.
دې ډلې وړاندې د القاعده سره تړاو لرلو، خو اوس یې د زغم او ټول شمولیت ژمنه کړې ده. د دې سره سره چې امریکا د یوه ترهګره ډله بولي، انټونی بلینکن د شنبې په ورځ په اردن کې په یو خبري کانفرانس کې په زغرده تایید کړه چې هیواد یې د دې ډلې سره په مستقیمه توګه اړیکه کې دی.
هو، موږ د حیات التحرر الشام او نورو اړخونو سره په اړیکه کې یو. د سوریې ولسته زمونږ پیغام دا دی چې غواړو هغوی بریالي شي او موږ ورسره مرسته کولو ته چمتو یو.
انټونی بلینکن داسې مهال د سوریې وسلوالو سره د خپل هیواد د اړیکو خبر تایید کړ چې اتو عربي هیوادونو، ترکیې، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو چارواکو د ټول شموله سوله ییزې او غیر فرقیي سوریې لپاره ملاتړ څرګند کړ. ترکیه لومړنی هیواد شو چې په دمشق کې خپل سفارت بیرته پرانیسي.
ترکیه د پولې اخوا د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ ده چې د عراق او سوریې له خاورې څخه راپورته کیږي او د پی کی کی د کوردستان د کارګرانو ګوند له تیرو لسو کلونو راهیسې په سوریه کې له ګډوډۍ نه ګټه اخلي او د ایس ډی ایف د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په لیکو کې ځانونه پټوي او موږ باید دوی له منځه یوسو. نو موږ باید د پی کی کی د تروریزم سره په هر ځای کې چې وي مبارزه وکړو.
د اتو عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اردن کې یوې غونډه کې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې په ملاتړ په سوریه کې د واک د سوله ییز او ټول شموله انتقال غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د سوریه استازي حضور نه درلود. په ورته وخت کې د اسد د رژیم له نسکورېدو یوه اونۍ وروسته هم تر شنبې ورځې پورې په سوریه کې پر پوځي اهدافو د اسرایلو هوایي بریدونو دوام درلود. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د شنبې په شپه د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څیړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیټرسن له اسرائیلو وغوښتل چې په سوریه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پیټرسن د یک شنبې په ورځ دمشق ته د سفر په ترڅ کې وویل چې دای هیله لري د پخوانی ولسمشر بشار الاسد له نسکورېدو وروسته په سوریه باندې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګیدلي بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونو ته ادامه ورکو. افغانستان سږ کال هم د هغو هیوادونو په لست کې دی چې ډیر خلک مهاجرت ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې دا مهال 6.4 میلیونه افغانان کډوال دي. په دې کې شاوخوا 1.5 میلیونه یې په پاکستان او 1 میلیون په ایران کې میشت دي. په پاکستان او ایران کې افغان کډوال اوس هم په جبري توګه د استل کېدو د خطر سره مخ دي.
2040 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت تقریبا 4 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې پی او آر کارډ اپروپ او رجستریشن کارډ لري، او 3 لک 9 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې سی سی افغان سټیزن کارډ لري، او تر 5 لک پورې هغه افغان نوي کډوال چې د 2020 کال څخه وروسته راغلي دي چې هغوی د ایزان سیکر سرټیفیکیټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیري ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور له خپل هیواد څخه ایستل دي.
ایران تقریبا 5000 په شاوخوا کې افغانان تیرونه ډیپورت کړي دي، چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي چې د کرشمې رو موندلې ګران دي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,80,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو د راستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې دا د وټلو په پرتله د ستنیدلو لوړه کچه ښایي.
په سرحدي سیمه کې د وټونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.6% لوړه وه. د یو ټول پښتنې د موندلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې 9% ښایي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې 40% وو، او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا 9% جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سکهال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاستراوډنه بللې او وایي چې 1.8 میلیون څخه زیات کډوالي خوندې کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلې دی چې په ټولو فورا امکاناتو او کپو خلوص سره تقریبا 3,00,000 تنه مهاجرین د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاس ویلای دی او خپل منطقو ته رسیدلی دی.
د یادولو وړ ده چې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل تند شوی دی چې د کډوالو د وژلو، زندانی کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریوبزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ.
ما خبرنه پختو خبرونه په 2143.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو چپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو چپو 2015.0 میگا هرتز بنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلشی.
دا دا امریکا غاک آشنا رادیو ده. پا پیخور که ده ملگر ملتونو ده کدوالو اداره او کمیشنری لخوا ده ورورولی او همغاگی پا هدف ده پینزم زل لپاره افغان کرکت لیک پیل شوه. پا دی لیک که ده خیبر پختونخوا پا دولسو بیلا بیلو ولسوالیو که ده دولسو لوبدلو ترمنز سیالی کیگی. ده مسکا سا پای ده راپور لمخی پای لوبه ده دسامبر پا نولسمه ده پیخور اسلامی کالج که کی دون که ده. پاموکی رپورت ده.
د افغان کرکټ لیگ پنځم پړاو د 12 لوبډالو ترمنځ د خیبر پختونخوا په بیلابیل ولسوالیو کې ترسره کیږي. دا لوبه د پیښور په اسلامي کالج کې د چترال او پیښور لوبډالو ترمنځ روانه ده.
ماشاءالله افغانان خو کرکټ ډیر ښه پلیران دي او ډیر زر دوی خپل کرکټ کې خپل یو نوم پیدا کو او ډیر ماشاءالله اوس نن سبا چې افغانستان سره میچ وي که هر ټیم سره وي پاکستان په دنیا کې وي یا پاکستان سره وي نو ډیر چیلنجینګ میچ نو منګم دا ایونت ارګنایز کړی دی چې زمونږ افغانان رونو چې کم کې دا دونه ماشاءالله یو غټ ټیلنټ دی چې دوی ته نور منګه یو ښکلا ورکو کې مکمل سپانسرشپ کړی دی دا ایونت چې کم دی کمشنریټ د دې ریسپانسبلټی اخیستې ده دې کې منګ د پلیرانو ته خپل سټپنډ ورکو خپل امپایرس ته دا ګراوند دا فیسلټیز سپورټس کټس دې کې منګ انشاءالله سرټیفیکیټس انعامات هر څه کمشنریټ سپانسر کړی دي.
سیالۍ ته راغلي افغان لوبغاړي وایي دوی په خپلو سیمو کې نه د لوبې لپاره سم لوبغالی لري او نه هم د کرکټ لپاره اړین وسایل او توکي چې دې مسلې هغوی ته مشکلات رامنځته کړي دي.
ګراوند خو نشته نشته مونږ سره هغه زمونږ سره سره د پاکستانیانو بدقسمتي ده په چترال کې چې د کرکټ ګراوند نشته دی او دویم زمونږ ته د یونیسیار د طرف نه د اوسه پولیس نه دي ملاو شوي مونږ غوښته دا کوو چې مونږ ته کټ بیگ ملاو شي سامان ملاو شي چې مونږ دا رکان چې کوم دي هغه میچ وکي او مونږ سره داسې وسایل بل زمونږ د تلو راتلو ترانسپورټ ډېر زیاته خرچه ده نو هغه خرچه مونږ ته نه ملاویږي نو د هغې دپاره مونږ غوښته کوو چې هغه دې مونږ ته ملاو شي او مونږ ته دې سامان داسې ملاو شي چې زمونږ د لوبغاړي مخکې پرمختګ وکړي نو مونږ د اوسه پورې په خپلو وسایلو باندې راځو.
دلته عموما مونږ د دې لپاره راځو چې د لوبغاړو د خلکو ترمنځ دغه ټولنیز اړتیاوې یا ټولنیز یووالی پیاوړی شي هماهنګي پیدا شي او د لوبغاړو اړتیاو دا ده چې موږ دلته په هر ضلع کې هیڅ ډول معیاري لوبغاړي نه لرو لوبغاله چې دوی پکې لوبه وکړي یا وسایل هم نه لرو ځکه چې دا ډېر په ګران دي او موږ ته په موږ کوم چې افغان مهاجرین دي هغوی دومره وس نه لري چې دوی واخلي.
څنګه چې موږ هلته بیکورډ ایریا کې اوسېږو هلته کرکټ دومره فیسلټیز نه وي او بیا بهر حال بیا هم هډبال لپاره لږ دلته چې څنګه لکه اکیډمیا نه دي نو دا موږ لپاره ډېر یو ریفرشمنټ او مینټلی فزیکلی ډېر موږ د سپورټ راکوي.
د پیښور افغان لوبډلې تر دې دمه څلور ځله دا سیالۍ ګټلې وایي د دې لوبو لپاره یې خورا زیار ایستلې او سږ کال به یې هم ګټي.
د افغان کرکټ لیگ پنځم سیزن شروع دی څلور موږ ګټلې الحمدلله ډېر داسې ښه لوبغاړي موږ سره دي چې کوشش کوي آینده کې افغانستان ته لوبه وکړي افغانستان نوم روښانه کړي ویاړونه افغانستان ته راوړي. دا پنځم سیزن شروع دی کوشش زمونږ هم دار چې دا خپل نوم کړو.
دې ته خو تقریبا موږ ډېر کیمپونه کړي میچونه هم ورته کړي دي پریکټس هم کړی دی موږ لس بجې ځو ماښامه پورې هلته پریکټس کوو دی ته بیا هغې نه بعد ځو جیم ته بس خواران هم ډېرې کړي امید لرو انشاءالله دا ټورنمنټ به هم ګټو مونږ.
د سګنی افغان کرکټ لیگ پایلوبه په 19 دسمبر اسلامي کالج کې ترسره کیږي. دغه لیگ په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پیښور کې د افغان کمشنریټ په ګډه مرسته پیل شوې وو.
دغه افغان لوبغاړو ته د دې سیالۍ لپاره په کرکټ کې د پرمختګ او ځان روزنې لپاره یو ښه فرصت دی چې هر یو غواړي ځان په ملي او نړیوال سیالیو کې وویني. مسکا سپای امریکا غاک پیښور.
تا طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غک یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ملګرو ملتونو کې د سیاسي شاورو لپاره د متحده ایالاتو بدیل استازي رابر هود وایي، موږ دا منو چې بشر دوستانه بسپنه ورکوونکي بانکونه او ارزه کوونکي چې دو خلکو ته خدمت کوي، هغه څوک دي چې د خوړو مرستو او درملو د رسولو په چارو کې خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، هغوی په لوړه کچه د قانوني وضاحت وړاندوینې محافظت مستحق دي. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر پریکړه لیکونه تصویب کړل چې هدف یې د ترهګرو ډلو د شتمنیو د کنګل کولو په ګډون په بیلابیلو لارو د هغوی د پیسو د راټولولو او انتقالولو وړتیا له منځه وړل دي. له هغه وروسته دوه لسیزو کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 14 ډول ډول بندیزونه لګول شوي دي، خو د بشري مرستو د هڅو په وړاندې د خنډونو په ګډون غیر ارادي پایلې درلودې. له همدې عمله دوه کاله وړاندې د امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ټولو لارو چارو کې د بشر دوستانه هڅو لپاره یوه تګلاره رامنځته کوي، په دې معنا چې مرسته رسوونکو او بشر دوستانه سازمانونو ته د وړاندوینې د چمتو کولو له لارې د تروریزم ضد اقدامات او د بشر دوستانه مرستو د اسانتیا ضرورت سره انډول کوي. د دسمبر په شپږمه د امنیت شورا په متفقه توګه رای ورکړه چې دا کړنلاره تر نامحدود وخت پورې وغځوي. په ملګرو ملتونو کې د سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو بدیل استازی رابر هود وایي، د بشر دوستانه مرستو په سلګونو چمتو کوونکي افراد او بنسټونه ته ورته ادارې شته چې اوسمهال په دیر شو هیوادونو کې چې بندیزونه پرې لګېدلي دي فعال دي. له دې هیوادونو څخه لسې د لوی بشري عملیاتو کوربتوب کوي، هغه عملیات چې په استثنایي ډول له ننګونو ډکو شرایطو کې لکه په نایجیریا، افغانستان، سوریه او ساحل کې ترسره کیږي. سفیر وود وویل دا پریکړه لیک د دې ځانګړي خنډ په لرې کولو کې مرسته کوي او دا کړنلاره پرته له دې چې پر بندیزونو لوبغاړو باندې بار راکم کړای شي عمل کوي. سفیر وود زیاته کړه د 2014 پریکړه لیک له تصویب راهیسې هغه بشر دوستانه مرستې رسوونکي چې تر پوشش لاندې دي خپل مکلفیتونه په جدي توګه ترسره کوي، دوی په دقت سره کار کړی تر څو د مرستو د انعطاف مخه ونیسي او د بندیزونو سره مخ لوبغاړو ته د تصادفي ګټې ترلاسه کولو امکانات راکم کړي او هغه پراخ مقررات وضع کړي چې د خطر کمولو د پروسې د پلي کولو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو خلکو ته رسیږي. سفیر وود وویل د نړۍ د مخکښ بشر دوستانه بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات زموږ مسؤلیت پیژني چې د نړۍ تر ټولو زیانمنونکو ته د رسیدو لپاره زموږ په ځواک کې هر څه ترسره کړو. هغه زیاته کړه د سویټزرلینډ په ملاتړ متحده ایالات ویاړي چې د دې کړنلارې تطبیق په نامحدود ډول وغځوي. دوا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظریې څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو شه.